ستړي مشي د مازیګر شپږ بجې د تاسو بوخه کلا ساتي راټیو ناوړې او ستاسو د دې خبرونه څلری ساته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو سپوند نه سی وش پنځه وش مترو د مخام شپږو د سهار شپږو په مدني چپا دو لښ پک نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سي پي جي د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې افغان ژورنالیست رحیم سیدی ژره تر ژره له بندره خوشې کړي. سي پي جي په یو بیان کې د سیدی د یو پخواني همکار له قوله لیکلي، سیدی چې د انارو میډیا په نوم یوټیوب چینل لره د جولای 14مه له خپل زوی او فلم اخیستونکي سره یوځای د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د بیان له مخې د سیدی زوی او فلم اخیستونکی وروسته خوشې شول خو نوموړی لا هم په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. سی پی جی وایي د طالبانو استخبارات باید سیدی سمدستي او بې له کوم قید او شرطه خوشې او په افغانستان کې د خبریالانو ځپل بند کړي. د طالبانو حکومت روسه د سیدی د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. تاسو مهال چې په افغانستان کې خزي پکتر دولتي ادارو کې د کار له حق څخه به برخې شوی، د طالبان د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار نومړی ملي کانفرنس جوړ کړی. په دې کانفرنس کې چې نن په کابل کې پرانیستل شو، د سرپرست حکومت یو شمیر چارواکو د خصوصي سکتور او نړیوالو موسسو استازو ګډون کړی و. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې به د بیروزګارۍ او د کاري فرصتونو د جوړولو په اړه تګلارو بحث وشي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نه یوازې ښځو ته په ډېرو دولتي او نړیوالو ادارو کې د کار اجازه نشته، بلکې نارینه هم له بیروزګارۍ شکایتونه کوي. په کونړ کې د هاون مرمۍ چاودنې 15 تنه ټپیان او یو ماشوم وژلی دی. د کونړ امنیه قوماندانۍ پرون دیوی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دا کسان ټول دیوی کورنۍ غړي دي. د دې ولایت امنیه قوماندانۍ ویلي پیښه د نړۍ ولسوالۍ په بهادر مشال کلی کې په کور کې د هاون مرمۍ د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. د امنیه قوماندانۍ په خبره ټپیان د سدابات مرکزی روغتون ته انتقال شوی او ډاکټرانی روغتي حالت له خطره وتلی ښایي. زه اوسیدونکي وایي د هاون نه چاو د ګولۍ یا د ماشومانو له غره څخه کور ته راوړې وه او لوبې پرې کولې چې چاودنه وشوه او پیښه رامنځته شوه. د اروپا د هوا پیژندنې یوه اداره وایي تېر یکشنبې د جولای 18مه د نړۍ په کچه تر ټولو توده ثبت شوې ورځ وه. د اروپایي ټولنې د کوپرنیک د اقلیمي بدلون د خدماتو مرکز نن اعلان وکړ چې د ځمکې د کورې د تودوخې متوسطه درجه په دې ورځ د سانتیګریډ 11.9 درجې وه، په داسې حال کې چې د تیر کال په جولای کې د تودوخو لوړه درجه 11.8 وه. په تیر یوه اونۍ کې د تودوخې څپې د متحده ایالاتونو، اروپا او روسیې پراخې سیمې وسوځولې. کوپرنیک مرکز روټرز خبري اژانس تایید کړی ده شو د تیر کال په جولای میاشت کې د دوی لخوا د تودوخې ثبت شوی ریکارډ د یکشنبې په ورځ مات شو. دا مرکز له 1940 کال راهیسې د هوا حالات څاري. او د اوکراین د بهرنۍ چارو وزیر دیمیتری کولیبیا پیکینګ ته تللی څو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د چین د هڅو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې چین ته د کولیبیا سفر به د روانې جمعې تر ورځې دوام وکړي. د مسکو او چین ترمنځ اړیکې د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته پیاوړې شوې دي. که څه هم چین ویلي چې په دې جګړه کې به بې پرې وي او د امریکا او د لویدیځو هیوادونو په څیر بعد اوکراین مرسته نه کوي، خو د پیکینګ او مسکو نږدې ملګرتیا د دې سبب شوې چې ناټو چین د اوکراین په جګړه کې د مسکو مهم ځواکمنونکی وبولي. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې سره د مطالعه واوریدلای شئ. د افغانستان په زندانونو کې پر خبریالانو هغه کسان چې د طالبانو له لوري نیول شوي څه تیریږي؟
شکنجه و عمل و امر کول و بې عزتي و څلور ورځې په هغه کې هم په دې په زندان کې هم
وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات درکړو. په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د کار ملي کانفرنس جوړ کړی، ځوانان بیا شکایت کوي
هیڅ دنده نشته چې کله چېرته ځو چې غواړو چې وظیفې ونیسو خو مونږ ته هېڅ وظیفې نشته، ټول بیکار یو او له بیکارۍ نه پتنګ راغلی یو.
د سربیره برا سره واوري چې کرندې کړ د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي شارج د فیروای د دوه څلورمه ناسته پر اتلونکي کې جوړیږي. خو دا چې چرته به جوړیږي بیا به په کوم مسایلو پکې خبرې کیږي په دې اړه نور جزئیات ته وروسته لرو. نور مطالب هم شته نړۍ ته هم سر ورښکاره کوو. هلته هم وغواړم
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د سيد بهروز دلري په قربتوب ملتيا کو د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیروای د دې هواد لپاره د ملګر ملتونو د ځنګړی استازي د ټاکلو په اړه هم خبري روانې دي. کرندې کړ د شنبه په ورځ د دوه د درې غونډې په مناسبت لرسنیو سره په خبرو کې د درې اونۍ مخکې جوړ شوې ویل چې په دې غونډه کې د ډېرو هوادونو ځنګړ استازو په خپل سرګندونو کې د ملګر ملتونو د خپلواکۍ ارزونې ملاتړ وکړه. تفصیل په دې راپور کې
د دوه هیله دریم غونډې دریونه ورسته د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز د پیرا کرنډي کروای په دیناسته کې د ډېرې هوادونو ځانګړو استادو په خپل څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونه او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاد د ټاکل کېدو ملاتړ کړي. هغه لې ډېکر پرون د دوشنبه په ورځ د دوه هیله دریم ناسې پاړه خبرالانو سره په خبرو کې ویل په دیناسته کې د بیلابیلو هوادونو استادو د افغانستان لپاره د ځانګړي استاد پر ټاکل کېدو ټینګار وکړو او اوس دا مسله د میز په سر ده.
استازو په څرګند ډول ملګرو ملتونو سازمان ته دا موضوع بیان کړه. د افغانستان مسله ډیره پیچلې ده، باید یو کس د دې کار مسؤل واوسي. د دې ټولو د تنظیم لپاره د یو مرکزي شخص ټاکل اوس د میز په سر دي.
میرمن ډیکر دا هم وویل چې د دوه په دریمه غونډه کې د هیوادونو ځانګړو استازو د افغان میرمنو د حقونو د ټینګښت موضوع د خپل هیوادونو لپاره مهمه وبلله. نوموړي وویل چې د دوه څلورمه ناسته هم جوړیږي، خو ویل چې د یوې لوی غونډې له جوړېدو مخکې باید ډیر بحثونه وشي. میرمن ډیکر وویل چې نړۍ باید د طالبانو په اړه قضاوت د هغوی د عمل پر بنسټ کوي، نه د هغوی د خبرو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز دافیری دا هم ویل چې تر اوسه طالبانو په عمل کې داسې څه نه دي کړي چې بندیزونه ترې لرې شي او د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره مدغم شي. د دوه دریمه ناسته د جون په دیرشمه په دوحه کې د طالبانو د حکومتي پلاوي پښتون او د پنځه ویشت هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شوې وه، خو په دې ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د استازو نه موجودیت له پراخو نیوکو سره مخ شو. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په ټاکلو سره به د افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې اړیکې پراخه شي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د دوه په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري هم کول، ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان روان وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما حضور ته په پام د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په اوسني وضعیت کې ټولو هیوادونو ته پکار دي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د نړیوالې ټولنې شرطونه او د افغان ښځو غوښتنې ومني. لډلې کویتا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دوی کولای شي چې پر طالبانو فشار راوړي او منځوي کړي، همغه سي چې تر اوسه دوی په رسمیت نه دی پیژندلې. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو او متحده ایالات کولای شي له طالبانو سره هیڅ ډول سیاسي اړیکې ونه پالي او په دې صورت د غدل یعنی طالبان چې په بشپړ ډول سیاسي انزوا ته لاړ شي ار دې چې د افغان ښځو غوښتنې ومني.
مخکې تر دې د سیاسي چارو یو شمېر پوهانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د کار څرنګوالي په ځانګړي ډول د ښځو او مدني ټولنې له استازو سره د اړیکو او د سیمې د هیوادونو او ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو ته په اشاره سره ویلي وو طالبان دغه دلایلو ته په پام سره د دغه استازي له ټاکلو سره مخالف او سیاسي مشارکت ته لیوال نه دي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت ټول شمول دی.
راپور کې مو اوریدله چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری ویلي و چې د ملګرو ملتونو له خوا د ځنګړي استازي د ټاکلو لپاره له هم خبرې روانې دي او تمه ده چې په راتلونکو کې د افغانستان په اړه باندې د دوه څلورمه غونډه هم جوړه شي. په همدې موضوع به تم شو د جمهوري غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخوانی والي شاه محمود میاخیل همدا شیبه سره وصل دی. میاخیل صاحب تاسو ستړي مشئ که تاسو ته په پیل کې وایاست چې دغه غونډه غونډه چې میرمن ډیکری یادونه کړې ده چې د افغانستان په اړه به جوړیږي او د دوه څلورمه غونډه به وي، فکر کوي په دې کې بیا د افغانستان په کومو مسایلو باندې خبرې کیږي او نږدې راتلونکي کې تم به وي چې دا غونډه به جوړیږي، خزو ته به کې بیا د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او یوازې طالبانو سره به خبرې کیږي؟
سلام دې سلام دې ورسې کې تاسو ته او تاسو خدمتونه اوریدونکو ته خدا دوه پروسې غونډه چې کوم یو ده د سیمې هوادونه د نړۍ هوادونه او اکثریت افغانان په دې عقیده دي چې دا موجوده حالت چې حکومت افغانستان کې ده دا قابل د قبول نه ده، ځکه چې یو نظام چې قانون اساسونه لري هغه ولسی مشروعیتونه لري، نړیوال مشروعیتونه لري، هلته بشري حقونه همدارنګ د تعلیم زمینه، د کار و ژوند و سیاست زمینه، د ټول مسایل نوی نو دا د نړیوالې ټولنې جز نه ده او نړیواله ټولنه یوازې د یو سره منفي تعاملات د افغانستان د خلکو په خاطر کوي چې یو څه کومکونه بشري کومکونه افغانستان خلکو ته ورسیږي، نو په دې خاطر باندې دغه غونډه جوړیږي. اما متاسفانه چې تر اوسه پورې په دا بونانو په منځ کې هم دا رنګ د سیمې هوادونو تر منځ او د نړیوالو نورو هوادونو چې لکه امریکا او روسیه او چین د دې تر منځ اختلاف تر نظر موجود دی چې دغه تغییر په څه شکل باندې راشي. نو زموږ په عقیده باندې دا ده چې هماغه فیصله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کړې ده هغه معقوله فیصله ده چې یو منځګړی یو خاص اساسه تعین شي او تر څو د افغانانو په منځ کې هم د رنګ د سیمې هوادونو او د نړۍ نور هوادونو تر منځ رفت و آمد وکړي او بلاخره یو متوسطه لاره رامنځته شي چې هغه کې هیڅ د نفي او انحصار د قدرت سیاست نه وي.
په بخښنې سره تاسو یادونه وکړه چې د سیمې هیوادونو د افغانستان په اړه افغانستان سره د تعامل په اړه باندې دوی یو نظر نه لري. دغه هیوادونه کم هیوادونه مهدف دي، چین او روسیه یادوي، د طرف ته غرب یادوي او دوی دواړه څه غواړي په افغانستان کې؟ دوی غواړي چې طالبان دوی په خخ باندې حکومت وکړي، بیرته بهرنۍ پالیسي دوی ته ورکړي، سیاست دوی ته ورکړي. اصل کې دا هیوادونه په څه توافق نه کوي په افغانستان کې.
د سیمې هوادونه چې موږ د وویا د دنیا هوادونه نو موږ یو د دنیا او یو سیمې منلرو، د سیمې هر هواد د خپل ځان لپاره خپل ګټه لري، خپل اهداف لري. ایران، پاکستان، د افغانستان شمال هوادونه چې کوم یو دی، ازبکستان، ترکمنستان، همدارنګه تاجکستان، چین، روسیه، امریکا، اروپایان او حتی عرب بهر یو خپل ګټو لپاره کار کوي. اصلي مشکل دا دی چې مخیارو کې چې موجوده حالت ټول په دې پوزي چې دا قابل د قبول هم ده او دوام هم نه ده، اما متبادل باید سوی په څه شکل باندې رامنځته شي. نو په دې کې اختلاف په نظر موجود ده، ځکه چې یو تعداد هیوادونه هغه طالبانو نه شلخه توپغونډې جوړ شوی دی، نو چې هم خو یې په خپل تیری یو امګانې مقابل، نو زیاتره هیوادونه تشویش دا لري چې دغه طالبان د یو بل په ضد باندې استعمال نشي. فرمان روسیا او چین داسې فکر کوي چې که چېرې امریکا یوازې طالبان په خپل لاس کې ولري کېدای شي چې د لاخره د یو د ګټو په ضد استعمال شي. همدارنګه امریکا هم نه غواړي چې طالبان د نورو هیوادونو ترمنځ د ایران یا د نورو نه هوادونو په لاس باندې یو پراکسی دلشي او بیا د امریکا د تهدید کی. نو دلته خبره دا ده چې یوازنۍ لار هم دا ده چې افغانستان کې کچېری مشروع قانونمند او ولسوال حکومت وي، په هغه صورت کې د افغانستان نه افغانانو ته تهدید ده، نه منطقي هوادونو ته تهدید ده او نه نړۍ نورو هوادونو لپاره. او کچېری افغانستان کې دغه سي نظام یا دغه سي حاکم ډله وي چې هغه نو ولسی مشروعیت ولري او نړیوال مشروعیت ولري، نو دا بیا د سیمې لپاره خطرناک دی، افغانان لپاره خو خطرناک دی، ځکه چې دلته بیا نیابتي جګړې، نیابتي رقابتونه دا رامنځته کیږي او په هغه کې د افغانانو خیر نشته.
او میخیل صاحب، په دغه دوه ناسته کې چې څو نه مخکې و، په دې کې د طالبان د حکومت چارواکو کرندي کړته هغه په خپل خبرې کې ویل چې اطمینان یې ورکړی دی چې په افغانستان کې خلک د دوی د حکومت نه خوشاله دي. تاسو څه فکر کوئ که چېرته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه خلک خوشاله دي، دغه خوشحالي دوی څنګه ښکارا کولای شي؟ که چېرته راضي نه دي د دوی له حکومت نه، د خپل ناراضیتوب دوی څنګه ابراز کولای شي؟ څنګه نړۍ ته دوی د خپل پیغام رسولای شي چې دوی د طالبانو سره یا موافق دي یا مخالف؟
د ناراضي توپ پر دې دلایل دي چې دا د مازو کچري ټول هیوادونه د طالبانو د حاکمه ډلې سره راځي نو ولي پرسنټ لپیږي ولې د افغانستان هر ورځ په درهاو او فلزګونو زره کسان د افغانستان نه وتلي او غواړي چې وځي چا چې وڅ کیږي علت همدا ده چې په افغانستان کې د هغه څنګه چې ازادي ده او د کار زمینه مقایده ده فقر ده نور مشکلات دي نو خلک وږي یعنې دا هغه نارضایتي دغه ده ملاکراسي ده چې د ټولو دفاترو کې د ښکته نیولو پر سره پورې ټول ملایان چې هغه نه د کار تجربه لري نه اهلیت لري او هغه وفرزم دلته تقرر لري او هغه تعلیم یافته کسان چې په داخل د افغانستان کې د بیرونه خو پرېده یعنې هغه ته هم زمینه د کار مساعده نه ده نو دا ټوله د نارضایتۍ نښې دي اما رضایت چې د یو نظام معلومي دي هغه د یو پروسې په اساس کېږي چې که چېرې یو قانوني اساسي موجود وي او ټول ولس به دېونه راضي وي نو خو بسم الله ټاکنې دې وکړي که خلکو رایه ورکړله همدا طالبان به سړی د پولیسمن باندې وپېژني او خلکو به ورسره کار کوي او که چېرې رایه خلکو ور نه کړله یو شفاف میکانیزم د لارې دی تاکه نو شي به معلوم شي چې خلک وسر موافق دي کنه دي نو زه په دې فکر کوم چې دا خبره چې طالبان اطمینان چاته ورکوي یا وایي چې موږ حقوق د خلکو خوندي دي دا په هوایي شکل باندې نه کیږي ځکه چې قوانین د خلکو حقوق خوندي کوي که یو په یو اداره کې هلته محکمه او فرمانتان والی محکمه یعنی یو پولیس جوړیږي هلته نو یا یو څوک چې البته په پکه پلاسکی دی هغه هم څارنوال دی هم تنفیذ د قانون کوي هم قضا او عدالت کوي نو تعدیب د قانون د هر چا د خپل سلیقه باندې دی نو په دې خاطر باندې دلته قوانین دي چې هغه نظم رامنځته کوي هغه اصول رامنځته کوي او کدی یو په دا وایي چې یعنې په اسلام کې قانون اساسي نشته دی نو فقه ټول قانون دی یعنې فقه په خپل قوانین دغه دي چې وخت په وخت ایجاد شوي دي نو اوس وخت کې یو مدون قانون اساسي ته ضرورت دی او دا په ټوله دنیا کې دی په ټولو ملکونو کې دی چې بې له قوانینو نظام یعنی هلته عدالت هلته پرمختګ نشي راتلی او حکومت ولې خکېدلی نه شي او خلکو سره خوشحاله نه وي
مننه کور ودان ژوند دی اوسې د جمهوري غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخواني والی شاه محمود میاخیل و چې د کرندی کړه د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارج دفیر په وروستۍ څرګندونه سره خپل تحلیل شریک کړو
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وايي طالبان د افغانستان کې له خبريالانو سره د دوی پروتوکو ظالمانه چلند ودروي ورزو په اړه نور تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې اورو
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د افغان خبريالانو او رسنیو د فعالیتونو لپاره فضا ویرونکي بللې او د طالبانو د حکومت له استخباراتو یې غوښتي چې د خبريالانو پر وړاندې د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. دغه کمیټې د دوشنبه په ورځ ناوخته د جولای په 22مه په خبره کړې خبر پاڼه کې د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی پاړه د دې څرګندونو ترڅنګ د طالبانو له حکومت غوښتي چې دای دې له قید او شرط پرته زر تر زره خوشي کړي. په خبر پاڼه کې د خبريالانو د خوندیتوب د آسیا برخې د پروګرامونو همغږي کوونکې بیلی یې له قوله لیکل شوي چې طالبانو په 2021 کال په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې اکثره رسنۍ له منځه وړي. خبريالان یې د ویرې په فضا کې کار ته اړیستي او له افغانانو یې معلوماتو ته د لاسرسي حق اخیستی چې په ټکو یې دا ځورونې باید پای ته ورسول سي. په ورته وخت کې د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبانو د یوې اونۍ په تیرېدو لا هم دغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات یې له کورنۍ سره نه دي شریک کړي. د ښاغلي سعیدی یو نږدې خپل د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سعیدی 45 کلن دی او د هغه د لوړ فشار درلودلو له امله یې کورنۍ او خپلوان سخت اندېښمن دي. دا سرچینه وایي نوموړی او د حسیب په نوم د کمرامین په توګه د هغه بل همکار او زوی سید وارث سعیدی د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل ښار کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د نامعلوم دلایلو وسایلو لامل ونی ولسول خو لتلیر وی ساعتونو وروسته حسیب او وارث سیدی بیرته آزاد کړل سوی دی. هغه څه چې سی پی جی هم ویلی خدا چې طالبان خبر اعلان چیرې بیایي او څرنګه چلند ورسره کوي. د ارینا ټلویزیون د سیاسي خبرونو په خوانی مسول او خبریال عبدالوارث حسرت چې د طالبانو د حکومت بندخونه یې تیره کړې د خپلې تجربې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
موټر کې واشوالم یو سات پام دا کابل کې ګرځید بیا ریاست نه وته ویو آلته هغه تحقیق وا پس لاغینه بیا قصبی ته لاړو بیا قصبین هم دغه سي باګرام زندان ته لاړو چې پام دا ټول په دې حالت کې هم شکنجه و هم حل و هم ټکول و هم بې عزتی و سلور ورځې په هغه کې هم په دې په زندان کې هم.
ښاغلی حسرت، تیر 2022 کال د جنوري په 1 د طالبانو د حکومت د استخباراتو له لوري نیول سوی و چې هغه مهال ګڼو رسنیو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یې په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د سید رحیم سعیدي د خپلوانو او سی پی جی د غوښتنو او اداو په اړه د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او دغه شان د دوی د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویاند خلیل همراز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د طالبانو حکومت ویاندویانو ادعا کړې چې د هیواد د ملي ګټو او دیني ارزښتونو په رڼا کې د رسنیو او خبر خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي او دا ادعا یې هم کړې چې خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله نه بلکې په نورو تورونو نیول کیږي. خو په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو د څار ډلې یوازې د 2024 کال له پیله تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو د 9 پیښو د ثبتېدو خبره کړې ده. یوازې په تېره یوه اونۍ کې په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجرو، سید رحیم سعیدي او په تخار کې د تېر جمهوري نظام د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف خپلوانو د طالبانو له لوري د دوی د ولکېدو ادعاوې مطرح کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې په غزه کې د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو لپاره موافقې ته نږدې دي. نتنیاهو د څرګندونې په غزه کې د برمته او د کورنیو لغړو سره په واشنگټن کې په خپله کتنه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې پر ترنګ د اسرائیلو حملې دوام لري. تفصیل احمد تکل لاورو.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د اسرائیلي برمتو د کورنیو غړو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې د دوی د عزیزانو د خوشي کولو لپاره یو موافقه کیدونکې ده. د څرګندونې د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې د ښاغلي نتنیاهو له قول لیکلي. د بیان لمخې نتنیاهو د برمتو د کورنیو لغړو سره د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې ولیدل. هغه ویلي دي چې بېله شکه د یوې موافقې لپاره ټول شرایط چمتو شوي دي. نتنیاهو اوس مهال په واشنگټن کې دی او تمه ده چې د پنځشنبه په ورځ به له ولسمشر جو بایدن سره وګوري او سبا به کانګرس ته وینا وکړي. نتنیاهو ویلي دي چې که څه هم د برمتو د خوشي کولو طرحه به ټوله په یو ځل نه بلکې په څو پړاوونو کې عملی شي، خدای باور لري چې په دې موافقه کې چټکوالی راتلی شي او په دې توګه به اسرائیل په داسې یو موقعیت کې وي چې د حماس ډلې لخوا برمته شوي اسرائیلیان راخوشي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د تیر 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو برید وکړ، نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل. له حماس او نورو وسلوالو ډلو سره لا هم 130 تنه اسرائیلي برمته شته چې اسرائیلي چارواکو یې په غیاب کې تقریبا دریمه برخه مړه اعلان کړي دي. په غزه کې د اوربند او د اسرایلی برمته او د خوشی کولو لپاره د موافقې طرحه په تیره می میاشت کې د ښاغلي بایدن لخوا او د مصر او قطر په منځګړتوب چمتو شوه او تیره میاشت خوځښت پکې راغی. تمه ده چې د اسرایلی مرکچیانو پلاوی به د پنځشنبه په ورځ له حماس ډلې سره د اسرایلو په زندانونو کې د فلسطیني بندیانو د خوشی کولو په بدل کې د اسرایلی برمته او د خوشی کولو په اړه بیا خبرې پیل کړي. خو د حماس یو مخکښ چارواکي ویلي دي چې د اسرایلو د صدر اعظم په دریځ کې هیڅ نوې خبره نشته. سمی ابو زهري رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې نتنیاهو تر اوسه هم پر خپل پخوانی دریځ ولاړ دی او مرکچی پلاوی یوازې د دې لپاره خبرو ته استوي چې د اسرایلي برمته او د کورنیو غوسه غلي کړي. په عین حال کې د اسرایلو پوځ ویلي دي چې پرون یې د غزې پر جنوبي ښار خان یونس د ټانکونو او الوتکو په حملو کې لسګونه وسلوال وژلي دي. د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرایلي پوځ په حملو کې تر دې دمه د غزه د روغتیاي چارواکو په وینا ل 9000 زیات فلسطینیان وشل شوې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون زداري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت نن په کابل کې د نمریز لپاره د کار ملي کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې چې پارک جوړ شو د طالبانو حکومت چارواکو خصوصي سکتور او د نړیوالو موسسو استاسو برخه درلوده. د کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې خزی د افغانستان د لوی قشر په توګه په اکثرو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار څخه راګرځول شوې دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای نن لومړی ځل د کار ملي کانفرنس کوربه و. ویل سوي چې طالب چارواکي به د دوه ورځنی کانفرنس کې چې په ار کې جوړ شوی د بیکاری د لاملونو او حل لارو په اړه بحث وکړي او په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کمول لپاره به د خصوصي سکتور او نړیوالې ټولنې همکاري وغواړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د کانفرنس کې چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ګډون د خصوصي سکتور او نړیوالو مؤسسو استازو په کې ګډون کړی و. بیکاری او بېوزلي د تیر حکومتونو نامنۍ د پوهنې کیفیت ته نه پاملرنې بې انډوله صادراتو په افغانستان کې د جرمي او مافیایي اقتصاد میراث وباله. نوموړي ادعا وکړه چې پر افغانستان د دوی تربیه واکمنې دوه وروسته خلکو ته په بېلابېلو برخو کې د کارموندنې په برخه کې پرمختګونه سوي دي.
باور لرم چې په فعالیتونو سره چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا له فتح وروسته ترسره شوي ډیری هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده او د همدغو فعالیتونو په پراختیا سره به ګڼ شمېر نورو هیوادوالو ته همکاري فرصتونه رامنځته شي.
مولوی عبدالکبیر له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ د کمولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. بلخوا د طالبانو د حکومت د کار وزارت سرپرست مولوی عبدالمنان عمری په دې ناسته کې وویل دوی په هیواد کې د کاري زمینې د کچې لوړولو لپاره د افغانستان د کار په قانون کې تعدیل رامنځته کړای خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. همدارنګه په افغانستان کې د کار نړیوال سازمان ILO مشر رامین بهزاد په دې ناسته کې په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د سازمان د هڅو د دوام او پراختیا خبره وکړه او په دې برخه کې له افغانانو سره د دغه سازمان د همکارۍ ډاټ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر لوستي ځوانان او د دولتي ادارو له دندو لرې سوي کارکونکي د بیکاری او بد اقتصادي وضعیت له امله شکایت کوي. د کابل ښار یو ځوان اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د کار په لټه کې دی خو کار نسی موندلای.
د
طالبانو حکومت د کار ملي کانفرنس داسې مهال جوړ کړی چې ښځې د افغانستان د لوی قشر په توګه په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره محرومې سوي دي. د دولتي ادارو پخوانی کارکوونکي نسرین وایي شل کلای ماموریت کړی خو د طالبانو تربیه واکمنې دوه وروسته له تیرو دریو کلونو راهیسې په کور کې نول سوې او له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخ ده.
زه خپل ډوډۍ ګټونکی یم. د څلورو یتیمانو مسؤلیت لرم. زموږ اقتصاد کمزوری دی. درې کاله کېږي چې په کور ناسته یم. څوک زموږ خبره نه اوري. دوی ډېر په دې هڅه کې دي چې ښځې باید په کور ناستې وي.
یو شمېر اقتصاد پوهان سره له دې چې کار کول د یو هیواد د ټولو وګړو حق بولي وایي په افغانستان کې ګمارنې د مسلک او تعلیم رښتې پر بنسټ نه کیږي. اقتصاد پوه بشیر دودیال په دې اړه زیاته کړه
کار د ټولنې تاسو مسلم حق د استخدام او دغه د استخدام فرصتونه چې جوړیږي ټولنې ته ضرورت ده. په دې شرط چې مشروع اوسي او د تخصص او مسلک او د توانایي سره سم وي. متاسفانه په افغانستان کې بېلابېل شکلونه د بیکاري شته ده. ناقامل استخدام شدامی او شکل دی بیکاری د دالرو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي لومړنۍ کانفرنس په داسې حال کې جوړ شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د راپور لمخې په 2024 کال کې په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، او مرستندوی سازمانونه په دې هڅه کې دي چې یوازې 18 میلیونه